امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کېږي. اوس په مخ کې د خبرونو لندسته.
په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې مکفي غذا نه ورسیږي دوه چنده سوی دی. د امریکا د سنا مجلس د ایران سره د ضروري موافقې مخنیوي ونه کړی سو. او په سوریه کې په یوې هوایی اډې باندې د یاغیانو په حمله کې 45 حکومتي عسکر وژل شوي دي.
نن جمعه ده، د 1404 نوي کال د سنبلې د میاشتې شلمه ده چې د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 11 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو تر څنګ به دا رپورټ هم واوري چې په اروپا کې د مهاجرو د ستونزو د حل لپاره جدي هڅې روانې دي. اوس په پر خبرونه طاهر اتکزی صاحب تاسو واوروي.
په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې مکفي غذا نه ورسیږي چې د خپلو کورنیو ژوند په وساتي تیر کال تقریبا دوه چنده سوی و. ملګرو ملتونو او د هغې اړوندو نورو مؤسسو پرون د پنجشنبې په ورځ په یو خپاره سوي رپورټ کې ویلي دي چې په دې حاضر وخت کې څه د پاسه 1.5 میلیون خلک د غیر مکفي خوراکي موادو سره مخامخ دي چې دا د 312,000 تنو زیاتوالی ښیي. 1.3 میلیون تنه نور په نسبتا منځنۍ کچه د دې ستونزې سره مخامخ دي. ملګري ملتونه غیر مکفي غذا په پوره اندازه محفوظو او غذایي ارزښت لرونکو خوراکي موادو ته په فزیکي او اقتصادي توګه د لاسرسي نشتوالی بولي. د افغانستان د مشرانو د جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي که حکومت د ننګرهار په ولایت کې د داعش د ملیشو د ځپلو دپاره جدي اقدامات ونه کړي نو خلک به یې مقابلې ته راوپاڅېږي. هغه داسې وویل:
تر اوسه حکومت دغسې کوم کار نه دی کړی. البته بعضې هوایي بریدونه د ناټو لخوا ترسره شوي، دا به چې څونه مؤثر دي په دې نه پوهېږم. زموږ تنه غوښتنه دا نه ده چې حکومت تل مبارزه وکړي، ځکه 15 پولیس 10 عسکر امن نه شي راوستی. ملتونه ولسونه بسیج کی او هغه څه چې لازم دي د غو سره همکاري وشي تر څو
د شاغلی مسلم یار سره زموږ مرکه د نن سهار په دوهمه خبرونه کې اوریدلای شي. د مرستو رسولو یو هالنډي کارکونکی په افغانستان کې د سړو تښتونکو لخوا د یو اتیا ورځو بند څخه وروسته آزاد شوی دی. د هالنډ بهرنیو چارو وزیر پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې د انجادی بیر حال ښه دی. د بیر ویل چې سړو تښتونکو د هغې سره ښه سلوک کاوه. هغې په افغانستان کې د 2000 کال را په دې خوا د بیلو مؤسسو سره کار کړی دی. څلورو وسلوالو کسانو د بیر د جون په 22 په کابل کې وتښتوله، مګر دا لا نه ده معلومه چې کومې ډلې هغه تښتولې وه او ولې. د هغې د خوشې کېدو عوامل هم نه دي معلوم. د امریکا د سنا مجلس پرون د پنجشنبې په ورځ ونه کړای سول د جمهوري غوښتونکو لخوا هغه پریکړه منظور کړي چې د ایران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د ضروري موافقې فسخ کېدل پکې غوښتل شوی وو. د دې پریکړې د منظورېدو لپاره 78 رایو ته ضرورت و، خو هغې ته 85 موافقې او 240 مخالفې رایې ورکړه سوې. اوس به نو جمهور رئیس باراک اوباما هغه لاسلیک کوي، مګر د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکي رئیس جان بینر پرون وویل چې د دې موافقې د نه نافذېدو لپاره جګړه به دوام لري. د القاعده په مشرۍ یاغیانو د سوریې د ادلی په ولایت کې په یوې هوایي اډې باندې د حملې په وخت د سوریې 45 تنه حکومتي عسکر وژلې دي. په برتانیه کې ډیره د ابزرویټری په نامه د بشري حقوقو مؤسسې پرون د پنجشنبې په ورځ ویلي دي چې دغه عسکر یا د ابو الدهور د هوایي اډې د نیول په وخت کې یا وروسته له هغه وژل شوي دي. دغه مؤسسې ویلي چې 40 تنه نور عسکر نیول شوي او په لسګونو نور ورک دي. د امریکا د استخباراتو او امنیت ساتنی چارواکو ویل دي چې په سوریه کې د روسیې د موجودیت مسأله د زیات حیرانتیا وړ نه ده، مګر هغوی د ماسکو د تیری کوونکو د ریز له کبله اندېښمن دي. کرملین پرون د پنجشنبې په ورځ ویل دي چې د روسیې نظامي سلاحکاران د دې لپاره سوریه ته استول شوي دي چې د هغه هیواد د وسلوالو قواو سره د هغو نظامي سامانونو او تجهیزاتو په حفظ او مراقبت کې مرسته وکړي چې روسیه هغه هیواد ته ورکړی دي، مګر په جګړو کې لاس نه لري. دا دوهم ورځ و چې لندن ته د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو د راتلونکي سفر په ضد خلکو هلته په مظاهرو لاس پورې کړی دي. د لندن څخه د امریکا غږ خبریال هنری ریجویل په دې اړه یو راپور راستولی دی چې خلاصه یې درته اورو.
په لندن کې دغه مظاهره چان وایي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو باید د فلسطینیانو د خلکو په ضد د جنایتونو لکبله زندان شي. د اسرائیلو صدر اعظم وایي هغه د ته تیار دی چې د فلسطینیانو سره به د قید او شرط مستقیمی خبرې شروع کړي.
د میډل ایست از دیسنجر انډر دی ټوین فورسز اف میلیټنت اسلام دی میلیټنت
د منځنی ختی سیمه د دوو اسلامي ملیشو ډلو ترمنځ د تقسیم په حال کې ده. د سنی ملیشو مشری داعش کوي او د شیعه ملیشو مشری د ایران په غاړه ده. د برتانی صدر اعظم وایي برتانیا اوس هم په خپلې دې خبرې ټینګار کوي چې اسرائیل د دې حق لري چې د خپل ځان نه دفاع وکړي، لکن هغه دا هم وایي چې موږ اوس هم د دوو دولتونو د جوړېدو د طرحې او د سولې جریان ته متحد یو.
او دا هم وروستی خبر. امریکا پرون د پنځم بیا په ورځ ویل دي چې په راتلونکي کال کې به لږ تر لږه 10,000 سوریایي مهاجرین قبول کړي او هغوی ته به چې د سوریې د شخړو او جګړو څخه راتښتي بشري مرستې زیاتې کړي. د سپینې ماڼۍ نتاخ جاش ارنس وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما چارواکو ته امر کړی دی چې د امریکا متحده ایالاتو ته د دغو مهاجرو د راتګ لپاره چې بله میاشت به پیل شي ترتیبات ونیسي. دا او د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سواوردل. وخت په واشنگټن کې د ماښام 8 بجې او 10 دقیقې دی. قدر مون اوریدونکو پام وکړئ رپورت ته. د ملګرو ملتونو یو عالی رتبه مقام د نړیوالې ټولنې څخه غوښتي دي چې په اروپا کې د مهاجرو د دغو روانو ستونزو د حل لپاره جدي هڅې پیل کړي. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین په دې باب یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کېږي.
په اردن، لبنان او ترکیه کې د سوریې 4 میلیونو مهاجرینو ته پناه ورکړل شوې ده. په اروپا کې په خاص ډول ایټالیې او یونان د دغو مهاجرو چې د منځنی ختیځ او د نړۍ د نور ملکونو ناراضي درون بار پوګو کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د مهاجرینو د چارو د دفتر مشر پیټر سوترلند وایي دا کاملا عادلانه خبره نه ده چې د دغو مهاجرو ټول مسؤلیتونه او بار د په دغو سرحدي ملکونو واچول شي. هغه وایي په دې کې شک نشته چې دغه ملکونه د جنگ ځپلو سیمو په خوا کې پراته دي، مګر په اصل کې دا د دغو ملکونو مسولیت نه دی چې دغه ټول مهاجرو ته پناه ورکړي، بلکې دا د ټول نړۍ مسولیت دی چې د دغو مهاجرو غم په پوره طریقه وخوري. هغه وایي چې له دې نه مخکې په 1956 کال کې د هنګری د انقلاب او بیا وروسته د 1970 په لسیزو کې د ویتنام د شخړو په نتیجه کې ډیر خلک مهاجر شول، مګر د نړۍ خلکو د هغه وخت د دغو مهاجرو غم په پوره ډول وخوړو. د ملګرو ملتونو دغه عالی رتبه مامور ښاغلی سوترلند وایي چې په دغو دواړو حالاتو کې نړۍ باید د هغې مسؤلیت ومني. هغه وایي
We have to find a method, perhaps as we did in 1956 in the conference that took place.
باید د 1956 کال د کانفرنس په شان یو طریقه او میتود غوره کړو. په هغه کانفرنس کې هر ملک د مهاجرو سره د مالی مرستو او هغوی ته د پناور کولو په برخه کې خاصی وادي وکړي. اوس هم باید د مهاجرو د دغو ستونزو جواب په همغه شان یوې طریقې ورکړی شي. په ملګرو ملتونو کې د مهاجرو د چارو د دفتر مشر ښاغلی سوټرلند وایي چې هغه له دې کبله ډېر نا امیده دی چې ځینې اروپایي ملکونه د هغو مشترکو هڅو مخه بندوي چې په هغې کې د اروپایي اتحاد په 28 ملکونو کې په عادلانه ډول د دغو مهاجرو د تقسیم غوښتنه شوې ده. هغه وایي ټول ملکونه د دې مسؤلیت لري چې په عادلانه ډول د دغو مهاجرو د ستونزو په حل کې ونډه واخلي. هغه وایي چې په دغو ملکونو کې امریکا، کاناډا، استرالیا، د لاتین امریکا او د خلیج د سیمې ملکونه هم شامل دي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
دا د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوریدي. درنو اوریدونکو، پام وکړئ دې رپورټه. په افغانستان کې د نوښتګرو ځوانانو او نجونو لپاره د انټرنیټي سافټویرونو د جوړونې په برخه کې د ټکنیشن په نوم یوې موسسې د تیرو څو کلونو راهیسې خپلې هڅې پیل کړې او د کابل او هرات ولایتونو وروسته یې په ننګرهار کې سلو کسانو ته روزنه ورکړې ده. خبریال ذبیح الله غازی په دې باب داسې رپورټ راکړی دی.
په داسې حال کې چې د افغانستان په کچه د انټرنیټ کارونه ورځ تر بلې په غوړېدو ده، د ټکنیشن په نوم یوې موسسې په ولایتو کې شته لویو ننګونو ته د حل لارې لپاره نوښتګرو ځوانانو او نجونو ته د انټرنیټي سافټویرونو د جوړونې زمینه برابره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو پراختیایي ادارې او انټرنیوز شبکې په ګډه دغه پروسه له 2012 میلادي کال راهیسې پیل کړې وه چې دوه کاله وړاندې د ټکنیشن په نوم یوې موسسې ته ورکړل شوې او خپلې چارې ګړندۍ ساتي. د ټکنیشن په نوم د دغه موسسې مشر عمر منصور انصاری چې په جلال آباد کې سلو نوښتګرو ځوانانو او نجونو ته د انټرنیټي سافټویر جوړونې لارې ښودلې، وویل چې د هرات او کابل وروسته خپلې چارې ننګرهار ته غځولې دي. نوموړی وایي د افغانستان نوښت لابراتوارونو په نوم دغه پروژه کې د هر ولایت نوښتګر ځوانانو او نجونې روزي چې په خپل ولایت کې ستونزې تشخیص او بیا ورته په انټرنیټ کې سافټویر جوړونې چارې وښيي.
ستونزو مشکلاتو باندې وغه کېږي، هغه تشخیص کی چې هغه څه شی دي چې هغه عاجل رسیدګۍ ته ضرورت لري، او بیا د هغې د رسیدګۍ لپاره مختلفو ټکنالوژیانو باندې کار وکړي چې هغه د یو سافټویر په شکل کې د کمپیوټر پروګرام وي چې هغه په موبایل، ویب او ډیسکټاپ باندې هغې نه استفاده کیږي ترڅو هغه ستونزې ته رسیدګي وشي.
نوموړی وایي نوښتګرو کسانو د ننګرهار په کچه په اتو برخو کې طرحې جوړې کړي او خو طرحو ته د سافټویر جوړونې سربیره جایزې هم په پام کې نیولې دي.
تقریبا اتو ګروپونو باندې په ابتدایي لابراتوار کې د خلک سره وویشل شو، هغه په اتو مختلفو موضوعاتو باندې و چې یو تعلیم و، صحت و، ترانسپورت و، فقر و، زراعت و، امنیت و او چاپیریال و. د اتو برخو کې دوی ابتدا په دې باندې بحث وکړ چې ستونزې څه دي.
دغه پروګرام تر اغلی کسان هم له روانې پروژې خوشاله دي او وایي په ننګرهار کې شته ستونزې د انټرنیټ لاره په پیغام رسونه ښه حلول شي.
نوم عبدالبصیر د خوست ولایت او دلته د ننګرهار کې د کمپیوټر فنزر محصول یم. سلام ګال می دا خپل دلته الیپس پروګرام لپاره راغلی ما انتخاب او ریجستریشن وکړو. خپل الیپس خپل پروګرام دا مونږ غواړو چې په افغانستان کې پروګرام نور زیات شي.
منګه کمپیوټرونه او دا سنور وسایل سره آشنا وم، اما دا ویب سایټونه او دا کارونه چې کېدل خپو دي لو خامه دومره نه پېدل چې دا څنګه را مسته کیږي یا څنګه منګه خپل هم کول شي او نو وخت را مسته کو. نو دا سوره چې موږ دلته کار وکړو زمونږ په ایډیا کې ډېر تغیرات راغلل.
د دغه پروګرام چارواکي وایي چې د افغانستان نوښت لابراتوارونو په نوم دغه پروژه په نورو ولایتونو کې پلي کوي او له دې لارې غواړي چې د ټکنالوژۍ له کارونې سره خلک روغ دي شي. اوس مهال په افغانستان کې د انټرنیټ کارونه د پام وړ زیاته شوې او د ډیرو خلکو باور دا دی چې د انټرنیټ په مټ دغه ډول پروګرامونه ګټور تمامېدلی شي.
بدستایم طول عمر بدستایم ټولو مر پدستایم ټولو مر پدستایم خو دومره ته اوبایې جانا نه چې زستایم خو دومره ته اوبایې جانا نه چې زستایم ټولو مر پدستایم ټولو مر پدستایم ټولو مر پدستایم ټولو مر پدستایم خو دومره ته اوبایې جانا نه چې زستایم तुमरा रहत उबाय जाना नच दस्ताया
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ. دا وخت په واشنگټن کې د ماښام 8 بجې او 8:30 دقیقې دي. پام وکړئ دې رپورټ ته. د کندوز والی وایي مجرمانو ته به سارایي محکمه جوړه کړي او د جرم سزا به یې ورکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د قندوز والی محمد عمر ساپی په هغه غونډه کې چې خلکو پر دولتي محلي چارواکو زیاتې نیوکې وکړي وویل چې خلک باید له دولت سره همکاري وکړي او په خپل سیمه کې د مجرمینو او نورو غیر قانوني کړنو په اړه پولیسو ته خبر ورکړي. په دغه غونډه کې چې یو شمېر علماو او سپینګیرو پکې ګډون درلود، خلکو پر دولتي محلي چارواکو نیوکې کول چې وسنۍ چارواکو د قندوز د خلکو لپاره د امنیت پر اوستو او د جرمونو د مخنیوي په برخه کې هیڅ خدمت نه دی کړی. د یو جماعت ملا امام په خپلو خبرو کې وویل چې دولتي چارواکو ویلي وو چې دوی به مجرمان ښکاره محاکمه کړي، خو تر اوسه یې داسې هیڅ خبر نه دی اوریدلی.
گرفتار شدای قبلی چی شدن؟ بارها برای ما گفتن، قماندان صاحب فلانی گفتن، والی صاحب فلانی گفتن که ما محاکمه
تیر زل نیول شوی سړی تختون کې څه شو. بار بار ویل شوی وو چې قماندان صاحب او والی صاحب ویل چې مجرمان به ښکاره محاکمه کړي. تر اوسه خو مجرمین علنی محکمه نشول، نور هم پسې زیات شول. هغه په ښکاره چارواکو ته وویل چې دولتي مامورین له قمار زاینو او شراب پلورونکو کمیشن راټولوي.
شراب فروشي عام هست، قمارخانه ها عام هست، همه خبر دارن که خود باری
شراب پلورل عام دی، قمار عام دی، ټول خبر دی. کوای زی در وخیم چې په دولتي موټر کې زی او شراب اخلي او کمیشن ترې ټولوي. هغه وایي چې د پخپل سترګو لیدلی چې د امنیت مامورین له شراب خانو او قمار خانو کمیشن ټولوي. د خلکو لنیوکو وروسته والی محمد عمر ساپی وویل چې په قندوز کې لومړی باید له حکومت جوړولو تیر شو، باید ملت جوړ شي، له مشرانو نیولې تر کشرانو پورې ټول مشکل لري. هغه خلکو ته د خپل هغو پلانونو یادونه وکړه چې نیت یې درلوده عملي کړي، خو د ځینو خلکو له خوا یې مخه نیول شوی و. د قندوز والی محمد عمر ساپی وویل
روز اول که آمدیم 120 نفر لیست کردیم که فاسد است در پولیس، در امنیت فاسد است.
اول ورځ کې چې راغله او 130 تنه می لیست کړی و چې په امنیت او پولیسو کې فاسد خلک مقرر شوي، سزا باید ورکړل شي، تبدیل شي او یا له دندو ګوښه شي. خو تر نن ورځ ورسره سپینګیری راغلی او د نیول مخه نیول شوې ده. هغه زیاته کړه چې د نور مجبور دی د امنیت له قماندان، امنیتی ملي رئیس او خپل د شپې له خوا پر امنیتی پوسټو وګرځي او کاری پلان ورکړي. د قندوز والی د زیاتو هغو خبرو یادونه وکړه چې سپینګیرو پکې د زینو تورنو کسانو د خلاصون غوښتنه کړې و. هغه زیاته کړه چې کله د په استعفا کارونه سميږي نو خلک د ور سره په کې مرسته وکړي.
اگر به استعفا ما شما میفهمین د مين نظام
که زما په استعفا کې را سره مرسته کولای شي، قسم کوي چې اوس استعفا ورکوي، خو دا د حل لار نه ده. د خلکو یوونی وکه همدا و چې اختطاف کوونکي او مجرمان نیول کیږي، خو څور زی ورسته خوشی کیږي او بیا په جرمونو کې خکیلوي. والی ویل چې قضایی او عدلی غونډه یې جوړه کړې و او هغوی ته یې هم ویلي و چې باید مجرم سره د مجرم چلند وشي او سزا ورکړل شي.
مجرم گرفتار میشه، تصریحا میشه، جلسی هماهنگی عدلی و قضایی را
مجرم نیول کیږي او بیرته خوشی کیږي. عدلی او قضایی جلسه یې را غوښتي و. له دې بعد هر 15 ورځې وروسته دغه جلسه را غواړي او پوښتنه ترې کوي چې ولې مجرم خوشی شوی. قانون اجازه نه راکوي چې له قاضیانو او څارنوارانو پوښتنه وکړم، خو ما ورته ویلي چې له دې وروسته دا نه منم چې مجرمین خوشی شي. نوموړي زیاته کړه
اگر ما یک کیس را ممبر گیر بکنیم که ولو که دی محکمه هم شد
که مونگی و قضیه پیدا کرو که پدی محکمه هم شم چه لمجرم چخه و رستانه و تحقیقات و تضرورت نلرو، حمل تا یه دخپل و اعمال و پسزه رسوم لدی پرتا چه محکمه تایی ولیگم. دامی محکمه و سرانوالی تا هم ویلی خلکو پری ده تایید غگ و کرده و زیاده اکده
خواد بودیم که کار میکنیم بان اینی تلویزون اینی محکمه که حقوق بشر و هر کسی که
هست حمل تا ورته صحرایی محکمه جوړوم. تاسو شاهد اوسئ چې دا کار کوم. پریږده چې محکمه او حقوق بشر لما پوښتنه وکړي. دا لومړی ځل ده چې په قندوز کې یو والی د خلکو تر زیاتو نیوکو لاندې راځي او خلک په هر غونډه کې پر دولتي چارواکو کلکې نیوکې کوي. د قندوز والی هم د محکمو له فیصلو نه راضي ښکاري او د مجرمینو لپاره له محکمې پرته د سزا ورکولو خبره کوي. ګلرحیم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په کابل کې د پاکستان او افغان حکومت د جګپړو چارواکو ترمنځ د غونډو نه وروسته داسې معلومیږي چې د طالبانو سره په ټپه درېدلې د روغې جوړې خبرې به ډېر زر شروع نشي. د دواړو هیوادونو مشرانو په خپلو تازه بیانیو او مرکو کې په یو بل غږ کړی چې د خبرو د بیا پیل کېدو نه وړاندې د اعتبار د رامنځته کېدو لپاره هلې ځلې وکړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د امریکا غږ خبریال ایاز ګل په دې رپورټ کې اوري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي کابل ته په خپل تازه سفر کې د افغان چارواکو سره د هغه په قول د افغانستان په حکومت کې د پاکستان ضد احساساتو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی عزیز وایي دغه کار د سولې د خبرو د دویم راوند لپاره شرایط خراب کړي دي. منګ په خوخی موافقه وکړه او موبایل چې د خبرګونو په شان یو او په کار د چې په دوستۍ کې سره ژوند وکړو. منګ ته په کار د چې وسنۍ حالت بدل کو او اعتبار پیدا کو. سرتاج عزیز د امریکا غاک سره په مرکه کې همدارنګ ویلي دی چې د افغانستان د حکومت مشران د طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل کېدو ته چندان لیواله نه دي او پراتلونکو چورځو کې به اسلام آباد ته احوال ورکړي چې آیا د طالبانو سره د خبرو د بیا پیل کېدو لپاره وخت مناسب دی او کنه. د افغانستان د حکومت جګپړو چارواکي ګمان کوي چې د طالبانو د حملو د زیاتېدو تر شا د پاکستان لاس دی. په دې کار سره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد نقش کمرنګ کیږي. افغان چارواکي په دې ټینګار کوي چې د حقانی شبکې په پاکستان کې د پټېدو مرکزونه لري او په کابل کې په دې تازه بریدونو کې همدې شبکې لاس درلود. خو د پاکستان د ملي امنیت سرکار سرتاج عزیز بیا وایي موږ هیڅ داسې کوم شواهد نه دي ترلاسه کړي چې دا ادعا په ثابت شي او زیاتوي چې د حقانی د شبکې زیاتره جنگیالي دننه په افغانستان کې دي. ولسمشر اشرف غنی هم تیر ونی په کابل کې د مرستندوی هیوادونو مشرانو ته په غونډه کې په خپلو خبرو کې وویل چې د ګاونډي هیوادونو مشران په افغانستان کې د سولې طرفدار دي، خو په همدغه هیوادونو کې بیا داسې قوتونه شته دي چې غواړي افغانستان د کمزوري او بې ثباته وي. د ښاغلي اشرف غنی اشاره د پاکستان امنیتي ادارې وي. په دې شرط کچیرته مونږ ملګری درلودای اوس به د سولې خبرې ډېرې پرمختللې وي او د مرګ ژوبلې د پای ته رسولو لپاره به هم جدي خبرې شوې وي. بل پلو بیا د پاکستان د پاوس لوی درسیز جنرال راحل شریف د همدې تیر یک شنبه پورس په ملي تلویزیون کې په بیانې کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. پاکستان په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره جدي او رښتینی کوښښونه کړي دي، خو ځینې دښمنې ډلې شته چې دغه هلې ځلې کمزورې کوي. پاکستان د افغانستان سره تاریخي او د وینې اړیکې لري او د نړۍ پر سر هیڅ قدرت د اړیکې نشي خرابولی. امریکا او افغانستان د پاکستان په پاوستور لګوي چې د حقانی د شبکې سره ناسته ولاړه لري او په دې کار سره غواړي چې د افغانستان په چارو کې خپل نفوذ ولري او هم په افغانستان کې د هند لاس ورلند کړي.
ټولاند خبرونه. په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې مکافی غذا نه ورسیږي چې د خپلو کورنیو ژوند په وساتي تیر کال تقریبا دوه چنده سوي وه. ملګرو ملتونو او د هغې اړوند نورو موسسو پرون د پنجشنبې په ورځ په یوه خپاره سوي رپورټ کې ویلي دي چې په دې حاضر وخت کې څه د پاسه 1.5 میلیون خلک د غیر مکافی خوراکي موادو سره مخامخ دي، چې دا د 312 زرو تنو زیاتوالی شي او 1.3 میلیون تنه نور په نسبتا منځنۍ کچه د دې ستونزو سره مخامخ دي. د مرستو رسولو یوه هالنډۍ کارکوونکی په افغانستان کې د سړو تښتونکو لخوا د 1 اتیا ورځو بند څخه وروسته ازاده سوې ده. د هالنډ د بهرنیو چارو وزیر پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې د انجا دی بیر حال ښه دی. د امریکا د سنا مجلس پرون د پنجشنبه په ورځ ونه کړی سول د جمهور غشتونکو لخوا هغه پریکړه منظور کړي چې د ایران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د زروي موافقې فسخه کېدل پکې غوښتل سوي وه. د دې پریکړې د منظورېدو دپاره 6 رایو ته ضرورت و، خو هغې ته 50 موافقې او 240 مخالفې رایې ورکړل سوې. د القاعده په مشرۍ یاغیانو د سوریې د ادلب په ولایت کې په یوه هوایي اډې باندې د حملې په وخت د سوریې 650 تنه حکومتي عسکر وژلي دي. د امریکا د استخباراتو او امنیت ساتنې چارواکو ویلي دي چې په سوریه کې د روسیې د موجودیت مسأله د زیاتې حیرانتیا وړ نه ده، مګر هغوی د ماسکو د تېرې کوونکي دریز له کبله اندېښمن دي. او امریکا پرون د پنجشنبه په ورځ ویلي دي چې په راتلونکي کال کې به لږ تر لږه 10 زره سوریایي مهاجرین قبول کړي او هغوی ته به چې د سوریې د شخړو او جګړو څخه راتښتي بشري مرستې زیاتې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د دې سپمکړې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی کې به نن اسمان شین وي. په کابل کې به نن د تودوخه لوړه درجه 2 وي او شته به 15 وي. په غزنی کې به نن د تودوخه لوړه درجه 9 وي او شپه ته به هوا لږ سړه وي 12 درجه وي. په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 16 ټیټه 15 وي. په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 18 ټیټه 19. او په هلمند کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 18 ټیټه 6. په همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیږي. هیر مونږ سه چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د دې خبرونې همکاران حاضر دي، صفیه حساس او حمیدی صاحب او محترم عادل صاحب حاضر دي. دوی به خپل خبرونه په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو سره اوسئ.